द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د اگست میاشتې 8 منیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د مازدیګر شپږ بجې په افغانستان کې شوه دی 15 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوه دی وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
بیګا د نیمې شپې د افغانستان پایتخت کابل کې شوې ځانمرګ برید کې د مړو شمیره 40 ته رسیدلې په دغه برید کې چارواکي وایي تر 300 زیات جوبل دي یو عیني شاهد وایي
خدای ډېر وړ ځکه چې دا انته په خوب کوو یو خوب وایي ونه ما بجه خال په خوبو مړو وو وشادات کې جګ شو نو دا پته نه بلګه دا خال یو مخ یو خوب دا څه چات شو چې نن په داخل کې په اجتماع کې وشت
دا پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای د افغان طالبانو مشر ملا عمر په پاکستان کې نه مل شوی او نه خخکلی شوی دی نوموړي ویلي افغان طالبانو باندې پاکستان کنټرول نه لري
هم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ طالبان پہ ہمارا کنٹرول کوئی کنٹرول ہے لیکن ہمارے ان کے ساتھ یہ اس حد تک تھوڑے بہت تعلقات ضرور ہیں کہ ہم ان کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ افغانستان سے گفتگو کریں
او دا امریکی ریپبلیکن گوند سر لسو صدارتی امیدوارانو دا اوهایو ریاست پا کلیولینڈ خار کے دا اولنی صدارتی بیس سرا دا کال 2014 کمپاین شروع کرے
گران اردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
افغانستان کې چارواکي وایي د سرخار کابل د ګڼې ګڼې په یو ځای کې د ګاډي د لارې چودنه کې لږ تر لږه 40 تنان وژل شوي او د 300 زیات نور جوبل شوي دي بیګا د نیمې شپې سه یو نیمه بجه شوي دغه چودنه په اړه چارواکو ویلي هدف یې په ممکنه توګه یو امنیتي ودانی و چارواکي وایي چودنه کې جوبل شوي یو شمیر خزه او ماشومان او زیاتره عام خلک دي د پیخې زمواري کومډلې نه د منلې خو پرون د کابل په سویل کې په د یو ټرک د لارې شوي ځانمرګ برید چې پکې د درې پولیس عسکرو په شمول شپږ تنان وژل شو زمواري افغان طالبانو منلې و
د پاکستان د دفاع چارو وزیر خواجه آصف ولی د افغان طالبانو مشر مولا عمر په پاکستان کې نمل شوی او نو خخکل شوی دی قامی اسمبلی کې د یو پښتنې په جواب کې خواجه آصف ولی مولا عمر په کراچۍ او یا کوټه کې نو د پاکستان دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کړي چې د مولا عمر د ملینې خبرونو کې ویل شوی هغه د پاکستان کراچۍ ښار په یو هسپتال کې دوه کاله وړاندې د یو ناروغۍ د لاسه مړ شوی خواجه آصف تا هم ویلي پاکستان د طالبانو د مشرۍ په سر راپورته شوې لانجه کې ځان اخته کول نه غواړي نوموړي ویلي دي پاکستان په طالبانو باندې څه قسم کنټرول نه لري خواجه آصف ویلي پاکستان د افغانستان د سولې او جوړجاړي عمل کامیابۍ لپاره کوششونه کوي
او د افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې بیګا د امریکې بی پایلټ ډرون الوتکې په برید کې لږ تر لږه 40 مشکوک وسلوال وژل شوي دي روډر خبری ادارې د پاکستان استخباراتي ادارې د چارواکو لکوله ویلي چې د زیارت په شپه د شمالي وزیرستان د تخیل سیمې په لوړه منډې علاقه کې دغه ډرون برید شوی چې چارواکو ویلي په دغه ډرون برید کې یو کور په هدف شوی او دوه میزایلونه پی وروشتي شوی دي چې په نتیجه کې د 40 نه تر 50 پورې مشکوک وسلوال وژل شوی دي ټول وسلوال د حقانی شبکې سره خودل کیږي
د پاکستان سند صوبائی اسمبلی کې تحریک انصاف مسلم لیگ نون او فنکشنل د متحده قومي مومن جلاوطن مشر الطاف حسین وروستي بیانونو پر ضد قرارداد منظور کړی دی د متحده قومي مومن صوبائی اسمبلی غړو احتجاج او چغو په وخت منظور کړی شوی درخواست کې د حکومت نه غوښتنه شوې چې د الطاف حسین خلاف قانوني ګام پورته کړي په قرارداد کې د الطاف حسین د بیانونو غندنه شوې ده په دغه بیانونو کې د بهر هوادونو نه غوښتنه شوې وه چې د ریاستي ادارو لخوا د دوی کارکونکو پر ضد کیدونکي ظلم دی نوټس واخیستی شي اخوا په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د الطاف حسین د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ جاري کړی دی په دغه عدالت کې یو تن جمع کړي خواست کې ویلو چې د الطاف حسین وروستي بیانونه د ریاست خلاف د غداري برابر دي. نور حال په دې حق لباندې د کوټنه زمونږ خبريال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د تراګری په ضد دویم عدالت دغه پریکړه د پښین اوسیدونکو د خدای رحیم د درخواست دارویدنی وروسته وکړه. د تراګری په ضد عدالت نوروز خان هوت وویل چې د امکیم مشر الطاف حسین دي زر تر زر ونیول سي. له ضمانت پرته د نیولو امر هم جاری کړی. قاضی امر وکړی چې د اگست پر 25مه د هرومرو عدالت ته حاضر کړل سي. د پښین سره اړه لرونکي خدای رحیم وویل چې د امکیم مشر الطاف حسین په دې نژدو ورځو کې په خپل تازه بیان کې د پاکستان د ریاست په ضد باندې خبرې وکړلې او نیوکې هم ور باندې کړې دي. د روان کال د جولای پر 29مه باندې په گلگت بلتستان کې هم د تراکرۍ په ضد عدالت د امکیم مشر الطاف حسین د نیولو امر جاری کړی و. له دغه دوه ورځې وروسته بیا د کراچي عدالت هم د الطاف حسین د نیولو امر جاری کړی. کراچی چې د امکیم مضبوطه مورچه ګڼل کېږي، په کراچی کې د الطاف حسین په ضد دغه قضیه د سند د رینجرو کرنل طاهر لوري درج کړل سوی و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاسي مشرانو نن د سېنات په غونډه کې اوزل بیا د پاکستان او چین اقتصادي لارې غربي برخې لپاره پیسې نه خودو په سر په مرکزی حکومت سخت نیوکې کړې دي. د ځنو پښتنو په جواب کې د منصوبندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د سېنات غونډې ته خپل وضاحت کې ویلي، روان کال د منصوبې لپاره ټول 1.5 ارب روپۍ خودي، چې یوازې 10 ارب روپۍ به د ډېر اسماعیل خان تر اسلام آباد په لاره خرچ کیږي. خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ تر څنګ د پیپلز ګوند سېنېټرانو رضا ربانی او تاج حیدر د مرکزی حکومت سخت نیوکې کړي او وایي چې دوی پوره تفصیل نه ښایي. عثمان کاکړ وایي حکومت د خیبر پښتونخوا بلوچستان د روټ لپاره یو پیسه هم نه دی خوده.
د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې یو بل ماشوم د پولیو پنس اخته شوه دی. د دې سره په ټول پاکستان کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره یو کم دیش تر رسیدلې ده. خیبر پختونخوا کې روان کال د دې شمیره 15 او په خبر کې ځان له 8 ماشومان روان کال د پولیو پرنس باندې اخته شوه دي. او په بنگلاديش کې د وسلوالو یو بیډلې یو بل آزاد خیال لیکوال یا بلاګر په وهلو وجلې دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دا سلورم بلاګر دی چې په انټرنیټ د مذهبي تندروي په ضد په لیکلو وژل کیږي. پولیس چارواکي وایي چې سلویخ کلن نیلای چترجی په انټرنیټ د ازادۍ په حق کې لیکل کول چې په ډاکه کې په خپل کور کې تندروه فکر لرونکي وژل دي. نور حال په دې حق لباندې زمونږ همکار رحمان بونیری تاسو ته وړاندې کوي.
د بنگلاديش په سر خار ډاکه کې د دین وړاندې او بجیت روي وشفیق الرحمن او انند بجوئے هم وجل شوی دی. د بنگلاديش نه رپورټونه وای وجل شوی ټول بلاګ لیکونکي د سخدریزی په ضد د لیکلو لپاره پیژندل کېدل. پولیس چارواکي وای نیلوی د بلاګر اینڈ ایکټیویست نتورک لپاره کار کوو. په نړیواله کچه د لیکونکو او خبریالانو د خوندی ساتلو تنظیمونو په بنگلاديش کې د بلاګ لیکونکو په تواتر سره وجلو باندې فکرمندۍ ښودلې دي. د بنگلاديش داخله وزارت چارواکو تیره میاشت ویلی وو د مترقی بلاګ لیکونکو یا سیکولر بلاګ لیکونکو د وجلو پشا د اسلامي سخدریزه تنظیم انصار الله لاس دی. دغه تنظیم غیر قانونه ګرځول شوی دی. د ډاکا پولیس مشر منتشر الاسلام ویلی دی د نیلور کور ته څلور کسان ننوتی وو او هغه هلته پچاړه حلال کړی وو. په وروستیو کې پچاړه د حلالېدو خبرونه د پاکستان د طالبانو او د شام او عراق د وسلوال تنظیم داعش یا اسلامیک سٹیټ په حق لهم په مطبوعاتو کې خواره شوې دي.
د امریکای صدر براک اوباما له خوا د کانګرس شکمن غړي د ایران په نیوکلیای تړون باندې راضي کولو کوششونو ته په داسې حال سخت نقصان رسیدلې چې د نوموبلي یونیزدي سېنېټر چک شومر د تړون مخالفت کړی دی. د نیویارک ریاست نه د ډیموکراټیک ګوند یهودي سېنېټر شومر د زیارت پر ځنا وخت په یو بیان کې ویلي، د پوره کتنې او سوچ نه پس یې فیصله کړې چې د ایران سره شوی تړون به په هر حال مخالفت کوي.
په سعودي عرب کې پرون د امنیتي ځواکونو د استعمال لاندې په یو جومات کې د شوي ځانمرګ برید زمواري د حجاز صوبے اسلامی ریاست ڈلے اغستیرا پدغه 14 کې 15 سنان وجل شوی
د امریکای ریپابلیکن ګوند د سرلس صدارتي امیدوارانو د اوهایو ریاست په کلیولند خار کې د اولنی صدارتي بحث سره د کال 2014 کمپاین شروع کړی دی. یو شمیر ریپابلیکن صدارتي امیدوارانو د ایران سره نیوکلیر تړون او د دولت اسلامي یا داعش په نوم مشهوري تندربه ډلې مخنیوي کوششونو په سر د صدر براک اوباما په انتظامیه سختی نیوکې کړي.
امریکای مطبوعات وایي د روس انټرنیټي غلاګران یا هیکر د امریکا د ګډو ځواکونو د ایمیل نیټورک کې ورننوتی چې لوجه د دفاع محکمې پینټاګان تر 2 هفتو راسي کمپیوټر بند کړی دی. د دې انټرنیټي حمله په نتیجه کې تر 3000 پورې فوجي او غیر فوجي کارکونکي متاثر شوي.
تایوان کې چارواکو د یو غټ سمندري طوفان راتلو وړاندې دفترونه او سکولونه بند کړي دي او خلک اوچتو ځایونو ته ختلي دي. امکان د سمندري طوفان نن دا وخته یا سبا سهار وختي تایوان ته راورسي چې پکې به تیزی هواګانې او درانه بارانونه وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نو واوریدل. اوس وخت شوه دی د لوبو د خبرونو. زمونږه همکار شهبزاده به تاسو ته د لوبو خبرونه وړاندې کوي.
ډیر مننه محمد اکرام. خبرونه اوریدونکو د لوبو خبرونو کې د استرالیا او انګلند ترمنځ د سلورم ایشس سیریز سکم سلورم ټیسټ میچ دی. په هغه کې د دویم ورځې لوبه روانه ده. تیر ورځ په لومړۍ ورځ باندې انګلند د استرالیا ټول ټیم په 75 رنزونو آؤٹ کړی او د هغې په ځواب کې انګلند بیا خپل بیټنګ شروع کړی او تیره ورځ یې قدر من اردن کو د دریو لوبغاړو په سر 275 رنزونه کړي. نن انګلینډ بیا خپل بیټنګ شروع کړو او د انګلینډ نن ورځې چې کم بیټسمنانو هغه کوشش دا کاوه چې استرالیا ته سلوي هدف کړي دي. په دغه کوشش کې د انګلینډ ځنې وکټې زر هم ولوي دي او تیر ورځ په کریز باندې ولاړ روټ چې کم دی هغه په 130 رنزونه اوړ شوی. نن بیا بریسټو په 4 رنزونو دغه شانتي وډ په 23 رنزونو بٹلر په 12 او ایم ایم علی په 18 رنزونو باندې آؤٹ شوی. په کریز باندې چې کله براډ په 40 او فین ولاړو نو بیا انګلینډ د 9 لوبغاړو په آؤٹ کېدو خپل اننګز په 391 رنزونو ډکلیئر کړی او دا وخت په کریز باندې د آسٹریلیا بیټنګ روان دی. آسٹریلیا خپل دویم اننګز شروع کړی دی او د انګلینډ د اولنی اننګز چې کوم رنزونه دي هغې پوره کولو کې ورته اوس هم نږدې 300 رنزونه پاتې دي. دغه شانتې قدرمن اوریدونکو په دویم میچ کې دا وخت د نیوزیلینډ او زیمبابوې ترمنځ چې کوم روان دی. نیوزیلینډ نن ټاس ګټلی او د بیټنګ فیصله یې کړې وه او د شپږو لوبغاړو په آؤټ کې 293 رنزونه کړي. په ځواب کې د زیمبابوې ټیم بیټنګ شروع کړی. 1.5 اوورونو لوبه شوې ده. 141 رنزونه کړي دي او 3 لوبغاړي پاتې دي. دا اتر دې دمه د لوبو خبرونه.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او نن د افغانستان یو ځل بیا رپورټونه دي چې د افغانستان په وخت باندې د نیمې شپې یو زورور موټر بمی چودنې په دغه کابل ښار کې دننه 40 تنان وجل دي او د ډیو ریډیو خبریال د چارواکو له خولې رپورټ راکوي چې په دغه 14 کې تر 400 پورې تنان نور جوبل هم دي. پرون هم دغه شان یو ځانمرګ برید کې په افغانستان د سرخار کابل په سویل کې په یو 14 کې د درې پولیسواله په شمول باندې شپږ تنان وجل شوو او د افغانستان طالبانو دغه ذمواري منلې وه. نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال کمل ساتات په دې رپورت کې راکوي.
د شپې شاوخوا یو نیمه بجه وه او د کابل نږدې اکثره ښاریان په خوږه خوب ویدول چې یو ناڅاپه ډېره قوي او بوږنوونکې چاودنه وشوه او سمدستي ورسره د برېښنا او برق جریان هم پرې شو. په بلکونو کې شور شو، ژړاګانې شوې او خلکو یوې بلې خوا ته منډې وهلې او شیبه وروسته اکثره خلک له نورو منزلونو راښکته شول. ټولو داسې فکر کوو چې چاودنه هم دلته شوې ده ځکه چې غږ یې ډېر قوي و او شیشې یې هم ماتې کړې. مګر وروسته معلومه شوه چې د شاه شهید په سیمه کې شوې ده. په لومړیو کې ریپورټونو پکې مرګ ژوبله کمه ښودله، خو نن سهار معلومه شوه چې پکې تر شلو پورې بېګنا عام وګړي وژل شوي او تر 400 ډېر پکې ټپیان شوي هم دي. ډېری ټپیان د کورونو د چتونو د ولیدو او یا هم د شیشو د ماتېدو له امله وژل شوي او ټپیان شوي دي. کله چې موږ د پیښې ځای ته ورغلو داسې راته ښکاره شوه لکه دغه سیمه چې د تیرو خپلمنځي جنګونو پر مهال ویجاړه شوې وه. ما ته یې هغه تیر وختونه را یاد کړل. ودنۍ ورانې شوې دي، موټرې خرابې شوې دي او خلک ډېر خفه دي. د پیښې وایني شاهد د سترګو لیدلی کتلی حال راته داسې بیان کړ.
او ډېر زیات تلفات لري دلته رول، اخوا کورونه ول، ماشومان ول، ښځې وي، بچان ول، بسی وي دي رول، زخمیان شوي دي دلته. زموږ یو څه خپلوان رول، هغه 12 موټرې دلته راوستې وي، هغه دا زخمیان ځغلول رول، اخوا دې خوا رول، هغې چې اوسه پورې زما موټر نه دي معلومات رول چې چېرته دي.
دا چودنه چې ډېره زوروره وه په کوم ځای کې چې شوې ده دلته یوه لویه کنده هم ایستلې ده او ډلې ډلې خلک یې لیدلو ته راځي. تر اوسه پورې په سوشل میډیا یا په فیسبوک باندې هم د دغې چاودنې عکسونه او خلک خپل کمنټونه او نظریې پې ورکوي. خلک په دې باندې ډېر خفه دي او له هر اړخ نه د دغې برید غندنه کیږي. که څه هم تر اوسه پورې د دغې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو د فیسبوکیانو په شان دغه برید جمهور رئیس محمد اشرف غنی، ملګرو ملتونو، په کابل کې د امریکې سفارت او نورو ګڼ شمیر کورنیو او بهرنیو ادارو غندلی دی او دا کار یې له انسانیت نه لرې کار هم بللی دی. باید یادونه وشي چې دا برید په داسې مهال کې شوی چې اخوا له طالبانو سره د دوهم پړاو د سولې خبرې اترې هم ودرېدلې دي او د طالبانو په منځ کې لا هم د خپل مشر د ټکلو په سر رامنځته شوي اختلافات لا هم نه دي حل شوي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او د افغانستان په سرخار کابل کې په داسې مهال باندې د چودنو سلسله یو ځل بیا شروع شوې ده او د پرونی چودنو ذمواري د افغانستان طالبانو هم اغستر چې یو خوا که په افغانستان کې د جوړجاړي عمل شروع شوې ری، د خبرو اترو عمل شروع شوې ری، د چین نه وروستو په د پاکستان په سلګرۍ سیمه مري کې خبرې اترې شوې وي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر پس دغه تر اوسه پورې ځنډول شوی دی. بلخوا نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم د پاکستان د لخوا د حکومت لخوا یو باضابطه بیان دا راغلی دی چې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې ملا محمد عمر څنګه چې په خبرونو کې راغلی دي او افغان حکومت ځینې چارواکو ویلي وو چې د کراچۍ ښار کې مړ دی، هغه وو چې دی په پاکستان کې نه دی مړ ملا محمود عمر او نه په پاکستان کې خښ دی. ده دا هم دعوه کړې چې ملا عمر نه په کوټه کې پاتې شوی دی او نه په کراچۍ کې، خو په تیرو وختونو کې په پاکستان باندې دا نیوکې شوې دي د افغان حکومت لخوا هم او د نړۍ لخوا هم چې کنه د افغان طالبان ساتي په کوټه شورا باندې پنوم باندې یو کوټ شورا هم کنيشته. د ډیو ریډیو خبريال عربیا پیر په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان په لومړي ځل دا خبره په ډاګه کړې ده چې ملا عمر د پاکستان په ځکه نه دی مړ شوی او نه دی په پاکستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. په قومي اسمبلی کې د طالبانو سره د خبرو په اړه پالیسي بیان کې د دفاع وزیر خواجه آصف وینا و چې د افغانستان هغه تورونه رد کوي چې ګونی ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی. دوی ویل چې د ملا عمر د کورنۍ بیانونه هم ثابتوي چې دوی په افغانستان کې مړ شوی وو او هلته خاورو ته سپارل شوی وو.
نہ وہ کراچی میں تھے اور یہاں پہ ان کا نہ انتقال ہوا ہے نہ یہاں پہ بریل ہوا ہے.
مردہ خبر رد کو چہاغ نہ پکوٹا او نہ پکراچی کی وہ نہ دل تمر سوی او نہ خاورو تس پارل سوی دی. دوی زیادہ کڑا چملا عمر و سیادت سمو دی وڑان دی مر سوی وہ پر دی ہم اختلافات موجود دی چبر خیا چوڑے دل نہ غواڑی. د افغان حکومت لاړخه د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه د طالبانو د مشر د ملا عمر تمرک پخلی سوی و، او دا هم ویل سوی و چې ملا عمر دوه یا درې کاله وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو هسپتال کې مړ سوی و. خواجه آصف ویل چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې لپاره کېدونکې د خبرو په عمل کې د مرستیال کردار لوبوي، خو د افغانستان په کورنۍ معامله کې څه مداخلت نه کوي، ولې چې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره په افغانستان کې امن ډېر ضروري دی. د دفاع وزیر تاثر هم رد کړو چې ګونی پاکستان پر طالبانو مکمل کنټرول لري، خو دا خبره یې ومنله چې د طالبانو سره اړیکې لري.
هم بالکل یې ایکسپټ نه کرتے کہ طالبان پہ ہمارا کنٹرول کوئی کنٹرول ہے، لیکن ہمارے ان کے ساتھ جو ہے اس حد تک تھوڑے بہت تعلقات ضرور ہیں کہ ہم ان کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ افغانستان سے گفتگو کریں.
خواجہ آصف ویل چې د ملا عمر دوه کاله وړاندې د مرګ په صورت کې د طالبانو څه نه څه مشرتوب موجود و، چې د روغې جوړې پر دغه عمل رضامندي څرګنده کړې وه. دوی دا خبره هم ومنله چې په مرۍ کې کېدونکې د طالبانو د خبرو څخه وړاندې د خبرو لومړی پړاو په چین کې هم سوی و، او دا دریم پړاو کېدو چې وځنډول سو خو ختم کړی سوی نه دی او اوس هم دوام لري. خواجہ آصف هیله څرګنده کړه چې د خبرو دغه عمل به په راتلونکي وخت کې مخ په وړاندې لاړ سي، او ویل چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په عمل کې مثبت کردار لوبول غواړي چې د تاریخ برخه جوړه سي. د پاکستان د دفاع وزیر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د طالبانو ترمنځ د نوي امیر پر ټاکنې اختلافات موجود دي، او مطبوعات ملا دادالله د خولې دا هم وایي چې ملا عمر په قدرتي مرګ نه دی مړ بلکې وژل سوی دي، او د طالبانو څو ډلې ملا اختر منصور د مشر په توګه منلو لپاره تیار نه دي، او د ملا عمر د زوی ملا یعقوب ملاتړ کوي. چې پر دې رپورټونو تر مخه پاکستان ډیر اندېښمن دی. همدغه سبب دی چې د پاکستان د حکومتي چارواکو د بهرنیو چارو د وزارت او د فوج د مشر لاړخه وخت په وخت بیانونه مخې ته راځي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو عمل په کار دی جاری وساتل سي، چې د څېړونکو تر مخه د دغه مذاکراتو پر مستقبل د پاکستان فکرمندي څرګندوي، او پاکستان غواړي چې زر تر زر دغه مذاکراتو عمل به حاله کړی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلی دی تر څو چې د ترهګر ادارو ته د فنډونو او د مرستو ټولې لارې تلل شوي نه وي، تر هغه وخته پورې د ملک نه په مکمله توګه باندې ترهګري ختمول ممکن نه دي. نوموړي دا خبرې د ترهګرۍ پر ضد د حکومتي کوششونو او د میډیا رول په حق لا یوې غونډې ته د وینا په وخت کړی دی. په دې حق لباندې نور حال د اسلام آباد نه زمونږ خبريال اورنګزیب خان را کوي.
د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلی دی چې ترخګری تر هغه وخت پورې ختمول ممکن نه دی تر کومه ترخګر ډلو ته د مالی امداد لارې نه وي بند کړی شوی. اسلام آباد کې د ترخګری ختمون او میډیا په کردار یوې غونډې ته وینا په وخت اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلی دی چې د سیمې او خصوصي توګه پاکستان حالات دا تقاضا کوي چې ترخګری پر ضد ټولو ادارو ترمنځ مرستې او رابطې دی وي، او یو داسې نظام جوړول ضروري دی د کوم تر مخه ادارې د ترخګری پر ضد ټیک معلومات یو بل سره شریکوي. پرویز رشید دا هم ویلی دی چې دلته موجود ترخګر ډلې د مذهب په نوم خلکو نه چندې راغونډوي، او تر کومه د ترخګرو مالی امداد لارې نه وي بنده شوې ترخګري باندې قابو راوستل ممکن نه دي.
دهشتګردو کی بقا اور مالی معاونت سے متعلقہ ذرائع کا مکمل طور پر خاتمہ ضروری ہے. عوام کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ یہ عناصر معصوم اور سادہ لوگوں کو مذہبی جذبات کا استحصال کرتے ہوئے خیراتی اداروں کے نام پر پیسے جمع کر رہے ہیں. عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صرف ایک ادارے کی خدمات کافی نہیں ہیں.
دوی وی چې د ترخګر ژوند او مالی امداد ختمول ضروری دی او اولس د هم باید په دې خبر وي چې دا ترخګر ډلې د مذهب په نوم دوی نه رقم اخلي. پرویز رشید ویلی دی چې ترخګرې پر ضد سیکورټی ادارو ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو مکمل ختمون لپاره یوه اداره کافی نه ده. د نوړاندې د پاکستان سترې محکمې هم ویلی وو چې ترخګرې پر ضد روان جنگ تر وخت پورې نشي کامیابې دی تر کومه د ترخګر ډلو مالی مرسته نه وي ختمه شوې. سترې محکمې د غیر دولتي ادارو دلته کار کولو طریقې په حق له یوې مقدمې اورنې په وخت په دې خبرې هم ناخوښي څرګنده کړې وه چې حکومت د ترخګرې پر ضد کامی تګلارې یا نیشنل اکشن پلان تر مخه د شریک تفتیش دفتر یا جوائنټ انویسټیګیشن ډایریکټریټ نه دی جوړ کړی. پاکستان کې بر ملکی غیر دولتي ادارو په حق له مطبوعاتي رپورټونه وایي چې درې ویشت بر ملکی غیر دولتي ادارو رجسټریشن منسوخ کولو عمل پیل شوی دی. دا هغه غیر دولتي ادارې دي چې تا وړاندې حکم شوی وو چې خپل فنډینګ په حق له تفصیلات حکومت سره شریک کړي خو سیکورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ته د درې ویشت غیر دولتي ادارې تفصیلات ورکولو کې ناکام شوی دي او کمیشن د دې فهرست داخله وزارت ته لیږلې دی او مطبوعات د کمیشن له خولې وایي چې د درې ویشت بار ملکي ادارې پاکستان کې غیر فعال وګڼلې شي. پاکستان کې د ماشومانو ښېګڼې لپاره بار ملکي غیر دولتي ادارې سیف د چلډرن دلته بندیز او وروستو بیا پرانستون نه پس حکومت د بار ملکي غیر دولتي ادارو پړتال عمل پیل کړی دی. حکومت دا تور هم لګوي چې ځینې غیر دولتي ادارې د پاکستان مفاداتو خلاف کار کوي خو حکومت تر اوسه داسې نظام جوړولو کې نه دی کامیاب شوی چې د ادارو کار څارنه او رجسٹریشن وکړي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وایسه په امریکا ډیور ریډیو ته غوږی. پاکستان کې د ترهګرې په ضد د جګړې په موخه باندې په زرګونو چې کوم د وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي وسلوالو هغه نیول شوي دي. په سوات کې هم د دې بیا بحالې لپاره پوځي مرکزونه جوړ کړي شوي دي. دغه شان په خیبر جنسیه کې هم تر پولیټیکل انتظامیه وایي چې تر شپږ سو پورې وسلوال چې کم نیولي په هغه کې اوس هغه پنځه شپېته وسلوال یې پریښي دي د کوم چې بیا ریهبیلیټیشن کړی یا د هغې ذهنونه بیا واپس جوړ کړي دي چې هغې به جنگ ته نه ځي. نو په دې اړه باندې د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری د پولیټیکل ایجنټ شابری شاه سره هم خبرې اترې کړي او رپورټ پې تیار کړي. اورېدو ته ستاسو پام را ګرځو.
تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په باړه کې د خیبر ون نومې او وروستو سخ کال په مارچ کې د تیرا په ځینې برخو کې د خیبر ټو نومې پوځي عملیاتو په حق له کې یو اړخ ته حکومت د کامیابۍ دعوی کړی وي نو بل اړخ ته حکومت دا هم دعوه کړې وه چې د دغه عملیاتو په مهال د غیر قانوني ګرځول شو وسلواله ډلو قریبا شپږ سوه او دوه پلویان په بیلابیلو وختونو کې حکومت ته تسلیم شول. د دغه تسلیم شو مشکوکه ترهګرو د ډی ریډیکلایزیشن یا د نندروی نه عام ژوند اړخ ته راغیبولو په اړه د حکومت له اړخه شروع کړی شوی پلان لاندې دغه واړه کسان هم د باړې دننه را جوړ کړی شو مرکزونو کې د تیرو اتو نهو میاشتو راهیسې اوساتل شول چرته چې دوی له نفسیاتي علاج سره سم د مختلفو هنرونو خودنې زده کړې هم ورکړی شوه. د حکومت له اړخه تابعه شوی دغه د روزنې پلان په حق د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ډیور ریډیو ته داسې وویل.
دې طریقہ موږ داسې جوړ کړی دا چې کله دلته دی ٹریننگ کوي نو دوی ته دوه قسمه ٹریننگ ورکړی کیږي. یو ٹریننگ ٹیکنیکل ٹریننگ دی چې هغه د روزګار لپاره دی تیاروي او دویم ٹریننگ چې دی هغه نفسیاتي ٹریننگ دی چې دوی ته د ژوند تیرولو صحیح طریقہ د اسلام صحیح اصول او د دهشتګردۍ نه لرې کولو طریقې هغه چې دی ترویج عاملاو شي.
د شهاب علی شاه په وینا په تسلیم شو کسانو کې که څه هم زیاته شمیره د ځوانانو ده خو په دوی کې یو څه شمیره د ډیر عمر کسان هم دي. او شهاب علی شاه یې چې تر اوسه پنځه شپېته هغه کسان چې عمرونه زیات وو او قریبا د اتو میاشتو روزنه هم تر سره کړي د کامی مشرانو په ضمانت خوشي کړی شوې دي.
د دې چې کله سایکاټریست او سایکالوجیست دواړه دا ډیکلیئر کی چې دا اوس ډی ریډیکلایز شوې دي او دین ذهن هغه خبره وتی دي بیا هغه نه بعد جی آی ټی کیږي ټول ادارې ورته کینی او د اسسمنټو کی چاو واقعي په دمانه دومره اعتماد کې دي چې دې اوس عام ژوندۍ د پاره کلی تلاټ شي بیا سرشتہ په دې کې انوالو شي قومي مشران دي اغا د دې خپل پهلوانو سره کینی اغې نه ضمانت والی او بیا سرشتہ موږ له ضمانت راکې چې دی با ان شاء الله نارمل لایف ته رہی او د ضمانت مقصد دا وی چې کچر ته مغه سړې بیا غلطی کوي نو د قوم او د حکومت په گرفت کې راځي.
د حکومتي پلان لاندې د ځوانانو نفسیاتي علاج سره سم دوی ته مختلف د هنرونو زده کړه هم ورکړای شوې چې دغه سي دغه مرکزونو نه فارغ کېدو نه پس دوی ته د خپل روزګار په تکل کې اسانتیاوي وي. د روزنې دغه وظیفې تر سره کولو لپاره ځایي د پولیټیکل انتظامی د ځینې غیر دولتي ادارو خدمات هم ترلاسه کړي وو او د دغه ادارو کسانو لپاره هم په باړه کې راجو کړی شو مرکزونو کې د ارزي استوګنې بندوبست هم کړی دی. چارواکي چې د تیرو اتو نهو میاشتو راهیسې دوام لرونکي دغه د ډیری ریډیکلایزیشن عمل تر اوسه ښې نتیجې مخې ته راغلي او هغوی هیله مند دي چې د دغه مرکزونو نه فارغ شوي کسان به په راتلونکي وختونو کې په خپلو علاقو کې مثبته او ګټوره رول ولوبوي او سره به دوی د سیمې د ځوان کل لپاره یو مثال هم جوړ شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ. د واشنگتن ډی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس یو ځل بیا تاسو وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی.
بیګا د نیمې شپې د افغانستان پایتخت کابل کې شوی ځانمرګ برید کې د مړو شمېر 40 تر رسیدلی. چارواکي وایي د غبرت کې تر 400 زیات جوبل دی. یو عیني شاهد وایي
خدای ډیر وړ شو ځکه چې دا هلته په خوب کو وو. یو خوب ایوای ونې ما بجه خال په خوبو مړه وو وشدات کې چې جګ شو نو دا پته نه بلکې دا خال یو مخ یو خوب دا څه چات شو چې نن په داخل کې په اجتماع کې وشو که چیرته وشو.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی د افغان طالبانو مشر مولا عمر نه خو پاکستان کې مړ دی او نه خښ کړی شوی دی. نو مبولي ویلی افغان طالبانو باندې پاکستان کنټرول نه لري.
ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ طالبان پہ ہمارا کنٹرول کوئی کنٹرول ہے، لیکن ہمارے ان کے ساتھ یہ اس حد تک تھوڑے بہت تعلقات ضرور ہیں کہ ہم ان کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ افغانستان سے گفتگو کریں.
او دا امریکہ ریپبلکن گون دا سر لسو صدارتی امیدوارانو دا اوہایو ریاست کلیولینڈ خار کے دا اولنی صدارتی با سرا دا کال 2014 انتخابی مهم پیل کړی دی.
اوس وګورئ د خبرونو تفصیل ته.
افغانستان کې چارواکي وایي د سرخار کابل د ګڼې ګڼې په یو مرکز کې د ګاډي د لارې چودنه کې لګ تر لګه 40 تنان وژل شوي او د 400 زیات نور جوبل دي. بیګا د نیمې شپې یو نیمه بجه شوي دغه چودنه په اړه چارواکي ویلي هدف یې په ممکنه توګه یو امنیتي ودانی و. چارواکي وایي چودنه کې جوبل شوي یو شمېر ښځې، ماشومان او زیاتره عام خلک دي. د پیښې ذمواري کومېډلې نه د منلې، خو پرون د کابل په سویل کې د یو ټرک د لارې شوي ځانمرګ برید چې پکې د درې پولیس عسکرو په شمول شپږ تنان وژل شوي ذمواري افغان طالبانو منلې وه.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د افغان طالبانو مشر مولا عمر په پاکستان کې نه مړ شوی او نه خښ کړی شوی دی. قومي اسمبلی کې د یو پوښتنې په جواب کې خواجه آصف ویلي مولا عمر په کراچۍ کې او یا کوټه کې نه و. د پاکستان دفاع وزیر دا خبره په داسې حال کړې چې د مولا عمر د مړینې خبرونو کې ویل شوي هغه د پاکستان کراچۍ ښار په یو هسپتال کې 2 کاله وړاندې د یو ناروغۍ د لاسه مړ شوی و.
د افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا بے پائلٹ ڈرون برید کې لگ تر لگ سلور مشکوک وسلوال وجل شوی دی. روټر خبری ادارې د پاکستان استخباراتي ادارې چارواکو لکوله ویلي چې د زیارت پشپا د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه په لوړه منډه علاقه کې دغه ڈرون برید تر سره شوی دی.
د امریکای صدر براک اوباما له خوا د کانګرس شکمن غړي د ایران په نیوکلیر تړون باندې راضي کولو کوششونو ته په داسې حال سخت نقصان رسیدلی چې د نوموړي یو نږدې سېنیټر چک شومر د تړون مخالفت کړی دی. د نیویارک ریاست نه د ډیموکراټیک ګوند یهودي سېنیټر شومر د زیارت پر ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي د پوره کتنې او سوچ نه پس یې فیصله کړې چې د ایران سره شبي تړون به په هر حال مخالفت کوي.
او په سعودي عرب کې پرون د امنیتی ځواکونو د استعمال لاندې په یو جماعت کې د شوي ځانمرګ برید ذمواري داعش اسلامي توندرو ډلې منلې ده. د یمن سرحد ته نږدې د سعودي عرب په سویلي سیمه ابوها کې شوي د دغه 14 ذمواري چې کوم ګروپ په خپل غاړه اخستي ځانته د حجاز صوبې اسلامي ریاست ډله وایي. د ځانمرګ برید کې 15 تنان وژل شوي.
د امریکای ریپبلیکن ګوند د سرلس صدارتي امیدوارانو د اوهایو ریاست په کلیولند ښار کې د اولنی صدارتي بحث سره د کال 2014 کمپاین شروع کړی دی. ارپتی ډونلډ ټرمپ د بحث په وخت ویلي هغه ډېر زر میدان بایلون کې نه دی او دا چې د حملو به جوابونه ورکوي. یو شمیر ریپبلیکن صدارتي امیدوارانو د ایران سره نیوکلیای تړون او د دولت اسلامي یا داعش په نوم مشهورې تندربه ډلې مخنیوي کوششونو په سر د صدر براک اوباما په انتظامیه سختي نیوکې کړي.
امریکایي مطبوعات وایي د روس انټرنیټي غلاګران یا هیکرز د امریکا د ګډو ځواکونو د ایمیل نیټورک ته ورننوتی دي چې لوجې د دفاع محکمې یا پینټاګان تر دوه هفتو راسې کمپیوټر بندې کړي دي. د دې انټرنیټي حمله په نتیجه کې تر 3000 پورې پوځي او غیر پوځي کارکونکي متاثر شوي دي.
تایوان کې چارواکو د یو غټ سمندري طوفان راتلو وړاندې دفترونه او سکولونه بند کړي دي او خلک اوچتو ځایونو ته ختلي دي. امکان دی سمندری طوفان نن نا وخت یا سبا سهار وختي تایوان ته راورسي چې په کې به تیز هواګانې او درانه بارانونه وي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ځان اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته غوږی. د پرون د سعودي عرب چې کوم ابو حاسم را په هغه کې په یو جماعت کې دننه ځانمرګ برید شوی. دغه ځانمرګ برید د امنیتی ځواکونو د عسکرو د استعمال لاندې او په حجاز صوبې اسلامي تندرو وړلې هغې ردې ذمواري منلې ده. د ډیو رادیو همکار رحمان بنیری په سعودي عرب کې یو آزاد خبریال فضل مومن سره په دې اړه باندې خبرې اترې کړې دي او هغه چې سعودي عرب کې مطبوعات او خلک په دې اړه باندې سوي هغه راته تفصیل په دې مرکه کې راکوي.
تیر ورځ چې کوم ځانمرګي 14 شوی وو په سرکاري ودانه کې چې کوم جمعات وو نو دا هغه 14 دا هغه پړه چې کوم دا لکه د مخنو په شان د داعش په خپل سر باندې خسته ده. تیر کوم 14 چې شوی په مختلفو ځایونو کې دا هغه پړه هم دی داعش خسته وي. نن دا سرکاري مطبوعاتو د مخه دا غو شو چې دا پړه هم داعش والو سر باندې واخیسته.
تاسو چې داعش یا اسلامیک سټیټ تنظیم چې کوم په عراق او شام کې فعال ده د دې ذمہاری په سر اغستیدنو داسې په مطبوعاتو کې راځي چې دغه تنظیم په شا باندې په شکمنه توګه باندې د سعودي عرب لاس ده. داسې چې کله داعش په وروستیو کې په سعودي عرب کې حمله کیږي او ذمہاری اخلي نو په ځای کچا سعودي خلق یا عربان او ځای مطبوعات دې ته بیا پسنه زرګوري
یره د سعودي عرب لکه مخې و خلکو دا شکول خو چې په سعودي عرب کې په خپل دا پیښه وشوي او داعش والو دا په خپل سر باندې واخیسته نو اوس هغه شک چې کوم دی هغه زما په خیال چې دغه شک اوس ختم شوی دی او بیا د سعودي عرب په دومره سخت دغه چې د دې ذکر لکه داسې دا خبره نه څوک په عام محفل کې کولی شي نه په بار میں دغه کې کولی شي زینو کې کولی شي نو د دې نه خو د دې عربانو چې کوم خیالات دي اغا دې یو بل سره هم نشي شریکولې د دې په اړه کې ولې چې دلته چې کوم قانون دې کوم نه غاړه غاډه سخت نو په دې باندې د داعش پر دې هغه باندې مکمل خلک چې کوم دي هغه بالکل خاموش دي او څوک هیڅ قسم اړو د دې نومم ناخلی او نو ذکر کوي د دې دغه.
فضل مومن صاحب سعودي عرب چې یو سنی ریاست دی او هیواد دی دا اوسنۍ چې کوم ورستیو کې د ځانمرګي بریدونه کیږي نو دا سزاینو پکې هم شته چلته سنیان کم دي شیعه مسلمانان پاتې کیږي کنه
په دې حملو کې لکه تیر ځل چې کوم دا دوه میاشتې مخکې د مای په دغه کې په میاشت کې چې کوم ځانمرګي بریدونه شو نو هغه هم د شیاو چې کومې علاقې دي شیاو اکثریتي علاقې دي نو هغه ځانمرګي بریدونه د هغې په جماعتونو کې شو. ولې دا پرونی پیښه چې کومه شوې ده نو دا د سنیانو چې کوم ایریا ده د سنیانو کوم علاقه ده دا په دغه جماعت کې دغه تضاد ښه شوی ده. خو د سعودي عرب په جنوب کې او د سعودي عرب په مشرق کې په مشرق طرف ته چې کوم تمام دغه ملکونه د دغه سره چې کوم بحرین سره نږدې د دې خارونه دي او یا یمن سره دي چې کوم په پوله باندې خارونه دي نو دغه ځایونو کې د شیعاګانو اکثریت دی.
ٹھیک دی جی، ډیره مننه محترم فضل ممن صاحب.
ډیره مننه تاسو هم.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سي. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی سي. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د چین د کاشغر نه د پاکستان گوادر پورې د چین په مرسته باندې لوی اقتصادي لار جوړیږي. خو په سینټ کې نن په دې باندې یو ځل بیا باز شوی دی د پیپلز ګوند غړو رضا ربانی او تاج حیدر او دغه شان د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ یو ځل بیا سخت نیوکې کړې دي چې اگر چې د وفاقي حکومت وایي چې د ډرسمیر خان اسلام آباد پورې لارې د پاره لس ارب روپۍ خو دي، خو هغه وایي چې د غربي لارې کم چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه تیریږي او بنیادي لار ده هغې لپاره یو روپۍ هم بیا نه دی خو دي شوی او مرکزی حکومت سیاسی مشران په دوکه کې ساتل غواړي. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاک چین اقتصادي لارې منسوبې د لاندې خیبر پښتونخوا او بلوچستان لپاره اعلان کړې شوی روپو په سر د دغې صوبو د سیاسي ګوندونو تحفظات برقراره دي او نن په سنټ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د پیپلز ګوند غړو د حکومت لخوا د غربي روټ جوړښت په ترجیحي بنیادونو باندې سرته رسولو داوی یو ځل بیا رد کړي دي. سنټ کې د غربي روټ په حق له پوښتل شوي سوالونو په جواب کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر تکرار کړی ده چې د دغې برخې تعمیراتي کار سرته رسول د حکومت لومړی ترجیح ده او د دې مقصد لپاره حکومت روان کال مالی بجټ ترقیاتی پروګرام کې 1.5 ارب روپۍ مختص کړي دي چې پکې د وفاقي وزیر په وینا 10 ارب روپۍ د ډیرا اسماعیل خان نه تر اسلام آباد پورې د لوی سړک جوړولو لپاره خودلی شوې دي. د سېنات غونډې ته وینا کې د پارلماني امور مرستیال وزیر شیخ آفتاب هم د غربي روډ د تعمیراتي کار ترجیح بنیادونو باندې سرته رسولو پخلی وکړ او زیاته کړه چې سیاسي ګوندونه په حکومتي اعلاناتو باندې باوري وسی او په دې اړه د پزړه کې شکونه نه ساتي. خو د سینټ چیرمین او د پیپلز ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینټرانو دغه حکومتي وضاحتونو باندې بې اطمینانی څرګنده کړې ده او د پیپلز پارټي سینټر تاج حیدر تورو لګولو چې حکومت د غربي روټ په حق له تفصيلات پټ ساتل غواړي د سنه چې په حکومتي اعلاناتو باندې اندېښنې راوچتيږي. د شپږ سلويخ ارب ډالرو مالیت پاک چین اقتصادي لار منصوبه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوخکلو په سر دغه صوبو سخت احتجاج کړو او د دې وروسته وزیر اعظم نواز شریف د ملک سیاسي قیادت ته باور ورکړی دی چې د اقتصادي پروژې د لاندې دغې صوبو کې کیدونکي تعمیراتي کار به په لومړۍ ترجیح کې سرته رسولی شي. که څه هم مرکزی حکومت خپل لوس سرته رسولو پخلی کوي خو د وړو صوبو د سیاسي قیادت حکومتي اعلاناتو باندې اندېښنې نه ختمیږي. مرکز کې واکمن د مسلم لیگ نواز ګوند اتحادي جماعت پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم حکومتي اعلاناتو ته د شک په نظر ګوري. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ غړی عثمان کاکړ تور لګوي چې حکومت د غربي روټ لپاره 1.5 ارب سچ 1.5 روپۍ هم ندی خودلې. یو خو که مرکزی حکومت په خپل داوا باندې کلک ولاړ دی نو بل خو د وړو صوبو سیاسي ګوندونه دغه حکومتي داوا ردوي نو اخر د دې خبرې سم ممکن نه حل کیدلی شي او د وړو صوبو د سیاسي قیادت دغه تحفظات څنګه ختمی دي شي. دغه پښتنه مو چې کله د سینیټر عثمان کاکړ نه وکړه نو د اویل چې اسان حل دا دی چې حکومتي مشران د دوی سره په سرکاري ټي وي باندې مناظره وکړي او د ده په وینا بیا به دا اولس فیصله وکړي چې څوک رښتیا وایي.
حکومت در راشي پر سرکاري ټلویزیون باندې موږ دوی به سره کښېنو عوام به بیا قضاوت وکړي دوی د خپلې پیسې ثابته کړي موږ دوی درواغ ثابت کړو. دا ویلیا زه واخې د اسماعیل خان دا کامن روټ دی دام دوی په غربي سیاسي لسورا به واخد به تر گوادر پورې دا د شرقي او د سنټرل او د غربي روټ په درو سره د پاره لاندې دام دوی په دې روټ کې اچي موږ ساده خبره دا ورته کول د اسماعیل خان واخې بیا تر سورا به پورې نواز شریف حکومت له خپل بجټ د ډېر سپین ثابت کړي
دا سینیٹ چیئرمین رضا ربانی هم حکومتی وضاحتونه نیمګړې بللې دي او د منصوبه بندې وفاقي وزیر احسان اقبال ته د غربي روټ په حق له د سیاسي ګوندونو تحفظات ختمولو هدایت کړې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پېښور په یونیورسټۍ کې د چترال سره تعلق لرونکو طالب علمانو غوښتنه کړې ده چې په چترال کې د بارانونو له کبله خوشا 300 طالب علمان په خپلو ځایونو کې ګیر شوي دي او د یونیورسټۍ کلیز یا سالانه امتحان ته هغوی ځان نشي رارسولی. د دې له وجې دی د یونیورسټۍ تعلیمي امتحانونه د 2 هفتو پورې اوزنډول شي. دغه امتحانونه به د اگست په 12 نیټه باندې شروع کیږي. رپورت پی د پېښور نظمنګ خبریال حمید الله راکبی.
د پېښور پوهنتون په بلابلو تعلیمي څانګو کې د چترال سره تعلق لرونکو طالب علمانو شمیره د 4500 او 500 طالب علمانو په میاس کې ده او د چترال سټوډنټ فیډریشن غړي وایي په دې کې صرف 200 پورې طالب علمان دا وخت په پېښور کې دي او باقي پاتې د چترال په لرو پرتو سیمو کې د پولونو د نړېدو او د سړکونو د روانېدو له وجې ایسار دي او نشي کولی چې د 12 اګست نه پیل کېدونکو امتحانونو ته ځان ته ورسوي. نو ځکه دې د پېښور پوهنتون انتظامیه کلنی امتحانونه د 2 اونو دپاره اوزنډوي. د اسوسیشن یو غړی شهزاده علی بدر وایي
ډېر سلابونه راغلي دلته کې او لارې بندې پولونه تباه شوي دي. نو په دې حالاتو کې دا ډېره مشکله خبره ده چې یو سټوډنټ راشي کنه یو سټوډنټ کور بے کور ادا لگا کور نشتا چ کم نوٹس نہ کم نوٹس کتابوں ور سر وغا ٹول سلا بورڈ نو سنگ راش دل تا ایگزام ور کی چتر سٹوڈنٹ کم اس کم 450 دی بدے کیمپس کی
تو جن کے سمر دی
پدے کی جن کے زما ڈھیر دی لگا 60% فیمیلز دی او 40% کم دے میلز دی.
نیو بلغڑی محکم الدین ڈیو ریڈیو تو اویل کد پوہنتن انتظامیہ د دی ارضی و نوری نو دی با عدالت تزی
اگر ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا چاہتا تو ہم روڈ بلاک کرنے جائیں گے اور ہم کورٹ تک جائیں گے کیونکہ ایک بار پہلے بھی یہ ایگزام ملتوی ہو چکی ہے کیونکہ 2010 میں جب سیلاب آیا ہوا تھا اور اس درمیان ایگزام چالو تھے اور آخری جب 2 پیپرز دیکھے ہوئے تھے تو تب سیلاب آیا تھا تو انہوں نے 2 مہینے کے لیے ایگزام ملتوی کیے تھے اور 2 مہینے بعد انہوں نے یہ پیپرز دوبارہ ارینج کیے تھے. اگر یہ ملتوی نہیں ہو سکتے تو اس ٹائم کیوں ہوئے تھے.
بلخوا د پی ڈی ایم ایل لخوا جاری شوی او تازہ رپورٹ کی ویلی شوی چې د 13 سیلابونو له وجې په چترال کې 6 کسان وژل شوي دي. 325 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او یو ته جزوي زیان رسېدلی دی او سیلابونو 1,000 او 2,000 ګډې بزې هم وژلې دي او په 1,200 ځمکه ولاړ پسونه تباه شوي دي. د چترال دننه تر 40 پورې سړکونه تباه دي او د چترال ګرم چشمې ایون بمبوریت او د چترال بونی لوی سړکونه تر اوسه بند دي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د پاکستان د روغتیا وزیر میرمن سایره افضل تارر د بلوچستان د دورې په وخت باندې ویلي دي چې د ټولې نړۍ نه د پولیو ناروغي ختم شوې ده خو د دې سیمې د خلکو لپاره ډېره د شرم خبره ده چې په دې ځای کې دغه ناروغي تر اوسه پورې موجود ده چې له وجې لګیا دي زیاتره ماشومان متاثر کیږي. دا وایي چې ماشومان متاثر کیږي هغې خپله خبره نشي کولی خو لوی تنان دار هغې مجرمان دي او هغې په دې کې ککړ دي. د ډیو ریډیو خبریال ایوب ترین په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د روغتیا وزیر میرمن سایره افضل تارډ د بلوچستان د دوو ورځو د دورې وروسته د جمعې پر ورځ په کوټ کې یوه خبري کانفرنس ته وینا وکړه او ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د پولیو د ناروغۍ د وایرس پر شتوالي باندې سخت خواشونی دی او هڅه کوي چې د کال 2014 پورې د څلور واړو صوبې او قبایلي سیمو سره د پولیو ناروغۍ د عامیش لپاره پاک کړي. سایره افضل تارډ:
پولیو دنیا سے ختم ہو گیا ہے اور مجھے تو بحثیت ایک قوم شرم آتی ہے کہ وہ بیماری جو ایتھوپیا اور صومالیہ نے ختم کر لی ہم اٹامک پار ہوتے ہوئے نہیں کر سکے. پولیو کے ریزروائر پولیو کے گڑھ وہ
میرمن سائرہ افضل تارڑ وائی چھ دا پولیو یا گزن ناروغی دا نڑی سے ختم سوا او بحثیت قوم ز شرمے جم چھ دا ناروغی ایتھوپیا اور صومالیہ دا منزے اوڑا خو ایٹمی قوت پاکستان بیا ہم نہ دا ختم کرے. میرمن تارڑ زیاته کړه چې حکومت به نور وحی چاته اجازه ورنکړي چې هغه دی د پاکستان و بل برخه د شمالي یا جنوبی وزیرستان په ډول وګرځوي. د بلوچستان درې ولسوالیو لکه کوټه، پشین او کل عبدالله کې چیرې چې انکاریان زیات دي هلته به په ستمبر کې د کېدونکي کمپین پر مهال کچیر ضرورت سو د فوج څخه به هم کار واخیستل سي. پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا وزیر رحمت صالح بلوچ وویل چې صوبایي حکومت د دې خبرې جاج اخیستې دی چې د صوبې سره د پولیو ناروغي څه ډول ختمېدای سي او پریکړه کړې ده چې په راتلونکي کې به د پولیو د کمپاین پر مهال هیڅ ډول کمزوري نه قبلوي. چیرې چې د پولیو د کارکوونکو لپاره مشکلات دي و هغه سیمو ته به اوس د روغتیا اداره نوي ټیمان یا ډلې استي. نوموړي وویل چې زما خپله دا هڅه ده چې ژر تر ژره د بلوچستان د ټولو ولسوالیو یوه دوره وکړم او هلته د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومتي ګامونو جاج واخلم.
میں آج کے اس فورم کو ایشور کرتا ہوں کہ پولیو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور روٹین امیونائزیشن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کریں. جس طرح کی ہمیں قربانی دینا پڑے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں, جس طرح کی قیمت ادا کرنا پڑے ہم دیں گے, لیکن ہم اپنے مستقبل کو.
درختیا صوبائی وزیر رحمت بلوچ وائی چنن ودی غونڈی تا ز تسلی ورکوم د پولیو ناروغی چې یو لوی ستونزه ده په عادی توګه و ماشومان ته د پولیو ترڅنګ د نورو ناروغانو چې کوم خوراک ورکول کیږي دا غو په کچه کې به زیاتوالی راوستل سي او د مازور کامسا د خپل سباون د خوندي ساتل لپاره زو هر قربانی ته چمتو يم. رحمت بلوچ زیاته کړه چې په صوبې کې د پولیو د راتلونکي کمپاین د کامیابۍ لپاره به حکومت د سیاسي او مذهبي ډلو ترڅنګ د شاروالۍ د کونسلرانو او خیریه موسسو کومک هم ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د پولیو په ضد په کمپاین کې برخه اخیستونکي کارکوونکو لپاره دغه وروسته مشکلات زیات سو کله چې په کال 2012 کې د طالبانو یو مشر ملا ګل بهادر د پولیو د ناروغۍ په ضد و ماشومانو ته د څاڅکو یا کترو د ورکولو مخالفت وکړی چې له امله په کال 2014 کې د پولیو په نتیجه کې د څلورو سو سه زیات ماشومان د مازوري سره مخ شول. په دوی کې د زیاتره عمرونه د دوو سه د درو کلو په منځ کې وو. ایوب ترین, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو, کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. په امریکا کې 50 کاله وړاندې د کانګرس غړو د یو قانون منظوري ورکړی و چې د هغه وخت صدر لندن جانسن لاسلیک کړو. د دغه قانون لاندې په امریکا کې په نسلي بنیادونو باندې امتیاز ختم کړای شوی و, یعنی فرق ختم کړای شوی و, او په ټول هیواد کې خلکو ته یو شان د ووټ اچولو حق ورکړل شوی و. دا کوم آسان کار نه و, بلکې د دې وړاندې احتجاجونه شوي و, سیول رایټس تحریکونه چلیدلو او ونی هم توی شوی وي چې د هغې په نتیجه کې دغه قانون منظور شوی و. رپورټ پی د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار سرقه جان وړاندې کوي.
صدر لینډن جانسن په کال 1950 کې هغه وخت تاریخ رقم کړو چې د ووټینګ رائټس اکټ په نوم قانوني لاسلیک کړو چې د امریکې په تاریخ کې د شهري حقوقو د پاره تر ټولو اهم قانون سازی ګڼل کیږي.
وی ول ناټ ټرن اسايد until Americans of every race and
Johnson color هغه وخت یو هغه وخت پورې به مخ بل خو وانه لوي تر څو د جمهوریت په وده کې د هر قام, رنگ, نسل, خلق په مساوي توګه خپل برخه ادا نکړي. د ووټینګ رائټس اکټ په نتیجه کې د امریکای په جنوبي ریاستونو کې د تور پوستکو امریکایانو د ووټ د چولو خلاف د تعصب ټول خندان وغورځیدل. د دې قانون په نتیجه کې وفاقي حکومت 15 آئینی ترمیم هم نافذ کړو چې افریقایي امریکایانو ته د ووټ اچولو مساوي حق ورکوي.
The Act of 1965
دا وینا د جان لوئس دا چې د امریکای د کانګرس په خوانې غړې دی او وايي د کال 1915 شپیتم قانون ډېر خلکو ته ازادي ورکړه. لوئس په 1915 شپیتم کې د الاباما ریاست په سلم خار کې د ووټ د حق لپاره په یو مارچ یا لاریون کې شریک و چې پولیسو په مظاهره کوونکو حمله وکړه او نږدې وه چې لوئس پکې وژل شوی وي، خو هغه د تشدد نه محفوظ راووتلو.
It was worth the suffering of so many people.
خاغلی لوئس وای د ووټ حق تر لاسه کولو د پاره ډیر خلکو چې کوم زور زیاتې برداشت کړي او خپل وینې توی کړي ده، دا هیڅ بې ځایه نه دي تلی. تور پوستکي مشران وای پکار ده چې د ووټ د حق ته پاره چې کومې قربانۍ ورکړې شوې دي هغه ون مانځلې شي او یاد وساتلې شي.
I am proud that we have gone from a society
لیوس میت جارجیا ریاست کې د ریپبلیکن پارټي یو مشر دی. وای فخر محسوسوي چې حالات بدل شوي دي او کله کې د جان لیوس غوند خلک نه وي نو اوس به هم هغه زورول کېدو او وهل کېدو. د هغه لپاره د لیوس غوند رهنما وهل خوړلي او د دغه خلکو د قربانۍ وینه بې ځایه نه ده توی شوې. د ووټنګ رائټس اکټ قانون منظورېدو 50 کال وروسته د جارجیا ریاست اټلانټا خار پخوانی خارواله یا میئر شرلی فرانکلن وای دغه قانون ورته دا موقع ورکړه چې په انتخاباتو کې د میئر د چوکۍ لپاره ودرېږي او کامیابی هم ترلاسه کړي.
Fortunately, other people saw something in me I didn't see.
میرمن فرانکلن وای د خوشبختی خبره ده چې هغه خپل ځان کې سہلیت نه هم لیدو، خو خلکو ورته انتخاباتو کې د برخه خستو حوصله ورکړه او دغه منصب ته ورسیده او هم د هغه وخت راسي اوس نور خلکو ته ووټونو کې د شرکت کولو حوصله ورکوي. سیاسي تجزیه کاروای ووټنګ رائټس اکټ کام د پاره یو فتوا چې په نتیجه کې د جمهوریت یو مضبوطه اداره قائمه شوه او خلکو د پاره په آزاد او شفاف توګه د خپل سیاسي رائے سرګندولو موقع برابر کړه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. د پاکستان او د نړۍ په سیاسي او ټولنیز چارو باندې تاسو رپورټونه او خبرونه واوریدل. اوس تاسو ته د موسیقۍ په حق لباندې یو رپورټ وړاندې کوو. د پښتو ژبې مشهور او خوږ ژبې سندرغاړي حشمت سحر فن او ژوند ته زمونږ همکار نوشروان قلندر په یو رپورټ کې کتنه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
زنجیر زنجیر مورچا مورچا سوکے سوکے شو وطن زنجیر زنجیر مورچا مورچا سوکے سوکے شو وطن ایسا سسوزا جہنم زندگی شو وطن سسوزا جہنم
دا سندره رون فکره او د امن لیواله سندرغاړي حشمت سحر ویلي. د وطن لپاره یو شمیر سندري ویونکي حشمت سحر د وطن سره په مینه کې په پیښور کې پر هر م جوړه وسندره هم ویلي. په وطن مین دا سندرغاړي د خیبر پښتونخوا د سویلي سیمې اهنګو اوسیدونکي دي او د تیرو 12 کالو راسي د موسیقي په میدان کې د هنر د کمال مظاهره کوي. نور خپل پیجنګله صدا سي کوي. حشمت سحر وای تر اوسه می درې البمونه مارکیټ ته راغلي او یو بل نوی البم می ډیر زر مارکیټ ته را روان دي چې پکې به د لوړ رتبه پښتو ژبې شاعرانو کلامونه شامل وي. د خپل اولنی البم په حق لا وای
یو بل بن پریگو
حشمت سحر نه چمو کله او پختل چې د کلام انتخاب یې ډیر خوي خو سو وجه دا چې تر اوسه یې صرف درې البومونه مارکیټ ته راغلي. نو وای
کم دی نو اوس دی لکه مونږ دو دو غانې درې درې غانې او کی دو مان او کی دو بل او کی دو بل او کی دو غانې یو البم جوړ کی نو غالي دې سکې نو د البم کمی لګ راغل لکه په څلو کې زمونږ یو بدرو کسانو البم راځي.
حشمت سحر وای چې هغه قوتونه چې د پښتنو خوره کې اور بل کړی دي پښتانه وجني او د نورو قومونو کلتورونه ورپسې راوړي او د هغې کلتور پرې د ټوپک په زور ورتپي چې ماته یې هم سو وارې دړکې را کړې دي. خو وایي مدام مې خپلو ملګرو ته ویلي چې د وطن سندرې به وایم.
خلکو راته وویل چې یاره دا فن وزه لکه تاسو وزه که نه د ملک نه مل بس مونږ الله تعالی په دې خاوره پیدا کړي وو په دې خاوره به لکه مونږ ته الله تعالی رزق هم راکوي یو مرغ هم په دې خاوره نه دلته کتلېږي مینې دلته سوځېږي مې دغه حالات دي دلته سوځېږي مینې دلته کتلېږي مینې ازړه ګورې دلته به
دلتا گلنا د خوب نو پر مانو سی دلتا ہر طرف تد گلنو کا دلانو سی دلتا دے ہر تن لے ونے ہر گلو گلشن لے ونے یزڑ گورے دلتا بگلس پڑے